السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم وړاندې به نور بسته پروګرام خبر شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر لنن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یو اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دوله پارا دوار لوریو هندی حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستیو او بلاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسولیت غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لکه ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپاند پاتې شي د هند حکومت او طالبانو هم د ستی د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه واده د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر لومړی پیل کړي د ژمی په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړې دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړی له پاکستانه له څلور لکو ډیر بیا اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ترګر سازمان ګڼي یو څلور ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي رغمل شو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د رغمل شو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزه ترانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسله هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر وامه په اسرائیل په حمله سره لکتر لګه 1200 کسان وژل او 240 تنه یې ارغمال کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شو فلسطینیانو شمیر څه باندې 14000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغه دوه سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوې دي د جرمنی د کورونا چارو وزارت د اعلامیه لمخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشي او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې دیار لسی په برلین کې دي د جرمنی د پولیسو په خبره چې د حماس تنلاري ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه په جرمنی کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په څلورو شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغه ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي چې دا عملیات هیڅ لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړاندې دی تاو تری خالی دی پای تر سوالو د نړیوالي ورځ په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالی د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالی له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالی په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړی دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړی دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره موثر وو، اوس څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنی میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې وړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او ریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و، په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنې مني او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوارې چې هم دلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې و د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلې نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د رادیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان مېرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان ته په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای تتلون که ما نن می دا جبه لنده در سبا با وچه ای خو دا هغه عقاید دی چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به امروسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په جمهوری نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کیږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلام نتاستا من منو دوي تاوري بن كادر خشاليما او ديره مننا واقعا دا بس ديره مهمه ده مخصوصا ام داشه دودي فرهنگي کلتوري ده کوم زاینه شروع کیږي او دي پایل ده کوم زاینه ده زما ده نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کاله نرسېږي یا نه کړنه یا لس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شوی وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې شوی ته باندې نه ځي ته غټ شوی شرم ده دا کرده او داسې نور خبرې ورته کوي او واسي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که داغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي سبق ویلی وي او دا تکرې وي زما په نظر داسې خبرې کولې نسي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولی سي چې خپل زوی ته خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولنې باندې لري دا حق خپل هېواد ته لري دا کارونه ستا خور کولی سي او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري ستا خور هم دا حق لري هر کار کولی سي درس ووایي باندې ولاړ سي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولی سي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې موت هغیم کده وسی کله چې امور ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم داخل شوی ده زه خبرې ما کله چې کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کړې چې هغه فلاني خلو خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او د هغه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي د انجونو په هکله د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هیواد په هکله چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي خپل ریموت شي خپل ری او هیوا تاسو باندې شي خپل ری زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټول غندل یو له طالبان نه بیا بیا غوښتي دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او دنجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کمی راغلی دی او کنه وسم شته
علیکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دې فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه هغه پروسیجر دومره چې خلک بهشي منصرف کېده نتیجه به یم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بیرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بیرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک نه نشرایي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستئ.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزکی او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کی خو دا احتمال ډیر چې هغه نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدی پکې زیاتې
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي، یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوالای چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وهڅول شي چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه دغه خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسلاري حکم فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسي ونه شو، او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو. هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی وو. دغومره څنګه کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې، چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله، او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیر شلو کلونو کې چې دی خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاری، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډیر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړه چې طالبان وکړه چې دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سولکه پې هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دی. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دی چې ښځو باندې تطبیق دی، مګر خپل اسان تطبیق نه کوي. دا د شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عفه درلوده، کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو، هغوی وظیفه تللی اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستللی نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. امنیتي څه وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو، امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو. هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه ځواکاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو و. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی باید دوی برابر کی، مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب باندې که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونم باندې سو دو خاصن دوی به خبري باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې ته طالبان یو اغنه دي یو دل نه دي طالبان فو دولت دي ګره دي دوی کول نه خپل مالک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. مای وای چې مکتب خلاص کی نه، مای وای چې مکتب خلاص دي کی نه، مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کی کار شي دی. هغه ډېرګې په افغانستان کې خزي کونی دي خپل خاون لراس ورکړي په جنگونو کې ځمن نه لري، بچا راښه نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او مای وای نه هغه به اسلام کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده، کار کولی شي، زده کړه کولی شي، نو زه دا وایم چې دوی ولی د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولی ښځه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمایي د ښځه نشته، که د بعد د بهر نه د نورو هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکه وکړي د خارجي ښځې هر څه، خو پرېږدي د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د چا لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي؟ کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي؟ که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه؟ موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه اسلامي حکومت
ده؟ بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتا سونه غواړم چې پام دی متفسره واورم، او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی، د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره، دی نجونو لپاره، دی نورو خلکو لپاره، دی ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا د سویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړې، هسې خوشي مونږ ته وعدی ورکول کېږي، وعدی هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم، نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای، نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ست ست به هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامین د پاره آمادگی نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي. دا حق سی تباشو برباد شو لمه زلار پدی یوم
و بخی دی ما دی
شو
دی خبرول وقت می را په ختمی دو دی ورسته پختنی کوم او هاغلی عمل تاسو نه پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سره باندې ګڼلې شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي لن راته وایي د سپې ودا یو کې تاسو فکر باندې څه کېدل شي افغان خزی په وسنې شرایطو کې چې دي
دا پته شي اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو صباحي کې پیلي نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کی سلامت هو سی ډیر زیاته مننه وګ یامل لتا سونه اغلی قمر نیازی تر اعظم اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وای مونږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کې د لشی چې لکتر لگا دغه تا وتری خواله ک بشپړ لمنځنه زیغت بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتب او د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مون خپل خپل حقونه او پیژنو چې کله مون خپل خپل حقونه او پیژنو مون خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مون خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یي لکه دا اوس هم چې مون به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمون غږ واوري او بل اخر زمون غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نوي او مکاتب او دروازې پرانی نزلسي پونتونو نه پرانی نزلسي دا امداسي به
مخه
بل اخر بل منځ درسي
من مننه کو غلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لټوګه لمنځنه زیلکتر لگا راکمه شي
مننه که دوی واقعا تختل جمعنا ولار لده که غواری مکتبون خلاصه که اغای و مطل ده ماهی رو از ار وقت زو دیگری تازه است که دیره خور دیره اینجنو بیشاره که ولی نسی خپل تحصیل تا ادامه ورکی شاید اغای گورنی واده تا ورکی اغای واده وکری یا دستی نور سونده داشت که ولی نسی مگر که دوی اغا خبری که وی کامل وکری خوصم ده کنه زدر اوسم باور نکم حوز کرده ده طالبان خبری بانی باور نلرم چه اغای کم خبری که وی خبری باید سمالی وسی مگر دمونگ هیله زمونگ تقاضا داده چه نور مپلیدی نور مپلیدی زمونگ نسل زمونگ دا نیوی نسل دا زوانان خپل بدبختی نور هیوادونه تا سفر وکی ولارسی پا غیر قانونی او پلار مرکی یا دست بدبختونه نور رو جمان رازی ولی پا خپل هیواد اوسی ولی پا خپل هیواد که جوان ونه که اوسی تحصیل وکری خدمت وکری ده هر چه هیله ارمان او ارزو دادی پا خپل هیواد که تحصیل وکری خدمت وکری زمونگ تحصیل زمونگ دا زحمت پا خپل هیواد پا در تخری نور هیوادونه اصلا پا در نخری مونگه چهارتا لارسو مجبور خپل جوان در سفر
نشروع کو د ډیره یو غټه بدبختی ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونې ز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای تر رسولو دی نړیوال ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګ د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدرې وړو مننه تربیه خېچاري
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم مولی یحیی شهید د فرا ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کاری شروع کړی دی او د مسلمانانو دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کال یا دیرش کال تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې، د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار سو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنی؟
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم پر افغانستان ته بېخي ډېر انځه سوي تقریبا یو هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو تاسو خبره چې ژوند نه کېږي نو دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسه وي.
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زم روان دي د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وسته به بولي زیاتې جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوس سهولت به به د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشه شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 ټنه 10 ټنه دي هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز وکول شي. او دا غوښ موږ دا توای چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کپ کول کې اتلستاني کشلتاني کوي ک 15 ډالر ورکي او بیا طالبان او قوت دولتي مزکی ورکي. کوم څو چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کې د نن خپل ولسوالیان تکلیسي خپل کوونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستوتب جوړ سي چې لته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شي ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسی، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شان ورکول سي، ځکه ژمو دي دا خوونه له تکلیل دي. دا ټول ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کال هم خپل وس گاوي نه سمولې. موږ دا خاص یو کوم ته داته چې په نفع باندې 15 ډالر ورکي نو علاج مفتي خوراکي مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې دا د یخ چواندې د دغه 15 میاشتې په بده دي هر شی موتی. والسلام
سلامونه احترامات می د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړي. الله دې چې جوړ روغ وي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلی چرګانو د پاره ملارون کوي اتحادي رئیس خبرې کوم. همون په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګ د پاکستان د چرګان واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو. نو همون پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیا سل په صد الوړش. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا زموږ برق چې دی په دوی کې کې خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ حق تر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی، وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایسته، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپل لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نه ست چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مو دا د چزما پیغام خپور کی، او موږ د انارو لپاره، د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی، او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، تر څو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211 201.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلې ما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ماته وی ټول عمرې خور، زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو، او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی